ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا د دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2018 کال د دسمبر 28 نیټه ده پاکستان کې وخت شوې ده د شپې لس افغانستان کې دی نه نیمه په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی د دیوا ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز مجاهد جواد
هرکلی وایو کرن اوریدونکو او کتونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعات باندې تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د دسمبر په 28 نیټه به د افغانستان د امنیت په اړه په ماسکاو کې د دریو هیوادونو روسیې پاکستان او چین ترمنځ ګډه غونډه وشي په دا غونډه کې به افغان حکومت ته بلنه نه ورکول کیږي
او د پاکستان د فوز مشر جنرال باجوا وای د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د پاره ډیره ګټوره ده او په خپل وخت به پوره کړي خو بل طرف ته د خیبر پختونخوا په شمول بلوچستان صوبې هم وای چې د پنجاب د ګټې د پاره د وړوکو صوبو حق په دې پروژه کې وهلې شوې ده
او د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال ډاکټر خالق زیار نن د دوشنبې ورځ د زړه د ناروغۍ له امله ساور ده
دا د دین علاوه نور مهمه موضوعات به هم په دې خبرونه کې شاملې موږ سره اوسئ
تاسو د امریکا غږ دی ویته غوګیاست او سمرازو د خبرونه لومړی راپور ته لکه څنګه چې مو په سرټکو کې وردل ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د دسمبر په 28 نیټه به د افغانستان د امنیت پاړه په ماسکاو کې یو درې اخیزه غونډه وشي په دا غونډه کې به روسیا چین او پاکستان ګډون وکړي خو خپل افغانستان ته په دا غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې افغان حکومت د دغه غونډې پاړه خپل سخت خبرګون خوده ل کابل حقمل روان پر راپور چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د مسایلو په تړاو په مسکو کې د روسیې چین او پاکستان لخوا د درې اړخیزې غونډې پر جوړولو سختنی وکړه او له مقابل لورو څخه د بشپړ وضاحت غوښتنه وکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مسنقنی له ډیوې سره په خبرو کې د مسکو غونډې د جوړېدو په تړاو داسې وویل
افغانستان د حالاتو څېړنه که څه هم دروغ نیت له مخې ترسره شوی وي له یوې خوا د وضعیت له واقعي څېړنې سره مرسته نه شي کولی او له بلې خوا افغانانو ته دغه ډول لاستو د موخې په اړه جدي پوښتنې رامنځته کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت د دغه مجلس د موخې د ابهام په اړه او په دې باب افغانستان سره نه همغږۍ د اندېښنې وړ بولي او د اړوند لوري توضیحات غواړي
یوش مرسی اسی چړونکو ویلې د مسکو اسلام آباد او بیجینګ درې اړخیزه غونډه د افغانستان د ستونزو د هواري دوه لپاره نه بلکې په دې هیواد کې د سیاسي نندرو د زیاتې دوه لپاره جوړیږي د سیاسي چارو چړونکو استاد حبیب الله رفی وویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅوک د دې حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان پر مسایلو غونډې جوړې کړي نو موري وویل روسیا او پاکستان غواړي چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو د تجهیز او ملاتړ په اړه مشوره وکړي او ترڅو طالبان بشپړ تجهیز او د جګړې لپاره آماده کړي د مشرانو جرګې په چیر د افغانستان په ولسی جرګه کې هم د افغان چارواکو له ګډون پرته په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو نیوکې په ترڅ کې پاکستان او روسیا د افغانستان په روانه جګړه کې ښکېل وبلل ولسی جرګې د افغان چارواکو له بلنې پرته د افغانستان د مسایلو پر سر د هیوادونو لخوا د غونډې جوړېدل د دې هیواد په چارو کې څرګنده لاسوهنه وبلله او ویلې دي چې دا ډول غونډو پایلې به د افغانستان او سیمې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او یو شمیر افغان سیاسي چړونکو په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي مسایلو په اړه په مسکو کې پر جوړیدونکو غونډې نیوکه کړي چې ټاکل شوی د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه د دسمبر میاشتې په 28مه نیټه د افغان حکومت له بلنې پرته په مسکو کې جوړه شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
په افغانستان کې د امن د پاره به سبا یعنی د 20 دسمبر نه په ماسکو کې چې د روس سرخار دی، د روس، چین او د پاکستان ترمنځ د خارجه چارو د سیکرټریانو په کچه باندې خبرې اترې شروع کیږي چې مقصد یې په افغانستان کې د امن، دوامدار امن راوستلو د پاره بحث کول دي، لارې لټول دي. د پاکستان د خارجه سیکرټری اعزاز چودھری په مشرۍ کې پاکستانی وفد هم ماسکو ته روان شوی دی. رابیا پیر نپی تفصیل ورو.
د پاکستان، چین او روس د استازو ترمنځ د افغانستان په اړه د خبرو لپاره یو غونډه سبا له په ماسکو کې کیدونکې ده چې د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودھری د ګډون لپاره روان شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د افغانستان په اړه سبا یعنی د نهې یا سه شنبه په ورځ به د روس په پایتخت ماسکو کې غونډه کیدونکې ده. د پاکستان لاړخه په دغه خبرو کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو سکتر سره د یو لوړ پوړي ډلې ماسکو ته روان شوی دی. تیر ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس سکریا په دې اړه ویلي وو:
This is an existing forum for undertaking informal discussions on issues of regional peace and stability, including situation in Afghanistan.
په دغه غونډه کې به د چین او د روس استازي هم ګډون کوي. چېرونکو په داسې حال کې دا ډیره اهم ګرځوي چې د تیرې سمودې راهیسې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خورا د تاوتری خوالی ښکار دي. پخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیوه رادیو سر خبرو کې په دې اړه وایي:
امریکا په خپلو کې داسې صداګا جوړ کړي چې حالات د ریجن خوشي
څړنکار او مشه جرنالیست متین حیدر وایي چې روس په سیمه کې افغانستان په اړه خپل کردار لوبول غواړي.
اس وقت روس کا پورے ریجن میں پیس اور سٹیبلٹی کے حوالے سے ایک بڑا اہم کردار سامنے آ رہا ہے، تو اگر روس اس میں کوئی نئی تجاویز لاتا ہے افغانستان میں امن استحکام کے لیے، اور وہ تجاویز اگر قابل عمل ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی اعتبار سے یہ بہت بڑی اہم پیش رفت ہوگی.
پسیمه کې د امن لپاره تروس اهم کردار مخې ته را روان دي. نو کچری روس د افغانستان ته امن او استحکام لپاره تجویزونه وړاندې کړي او هغه تجویزونه د عمل قابل وي، نو دا به په سفارتي کچه یو اهم پرمختګ وي. په تیر ورځ کې د افغانستان د امن په بابله د امریکا، هندوستان او افغانستان ترمنځ هم درې غړیزه غونډه شوې وه چې پکې پاکستان ته د ګډون بلنه نه ورکړې شوې. څېړونکو وینا ده چې بیلابیلو هیوادونو جدا جدا غونډو پر ځای په کار دی چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره د یو موټی په توګه کار وکړي سي، ولې چې په سیمه کې امن د افغانستان د امن او استحکام سره تړلې دي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، لکه څنګه چې مو وړاندې په دواړو راپورونو کې واورېدل، ټاکل شوی ده چې سبا به په ماسکو کې د افغانستان د امنیت په اړه درې اړخیزه غونډه وشي چې په هغه کې به د روسیې له خوا نه د چین او د پاکستان استازي په هغه کې ګډون وکړي. ولې خپل افغانستان ته په دغه غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې؟ په همدې موضوع د ډیوی راډیو هلو وی وی خبرونه کې د منګه قدرمن ملمانه وو خاغلی افراسیاب خټک، وتلی سیاستوال او سیاسي کارپو، او همدارنګ د ولسی جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر عبدالقادر زازی. لومړی به ورسو خاغلی افراسیاب خټک صاحب ته چې په دې اړه د هغه څه نظر ده، څومره امکان لري چې په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي، د افغانستان د امنیت په اړه ولې افغانستان له خوا نه استازي پکې ګډون نه لري، آیا دا به رښتیا هم د افغانستان د امنیت سره ګټوره ثابته شي او که څنګه؟
دا خو ځکه ډېر یو قسم د ټوکو کانفرنس دی چې په یوویشتمه پېړۍ کې د کوم ملک په اړه چې خبرې کېږي، د هغه د نمایندګانو په غیر موجودګۍ کې دغه سیاست چې خپل پاکستان د خلکو حمایت ورته حاصل نه دی نو هغه څه سیاست وینو ځکه ما یقین نه دی چې د کامیابۍ یا د پرمختللو ډېر امکانات روښانه دي.
لکه څنګه چې وړاندې مو په راپورونو کې وویل، افغان حکومت په دې اړه خپل سخت غبرګون ښودلی او حتی د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځي هم په هیلو ویوی خبرونه کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. له تاسو سره شریکو.
په دې پیړۍ کې چې کله درې نور ملکونه چې هغه د افغانستان ګاونډیان یادیږي یا د منطقې هیوادونه یادیږي، دوی دې په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي، د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. نو دا زه فکر کوم په نه په ډیپلوماسۍ کې راځي، نه په دوستۍ کې راځي، نه په سیاست کې راځي، او نه په یوویشتمې پیړۍ کې. دا مطلق مونږ ورته ویلی شو چې دا یو 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 ماشومانه حرکت ده.
په افغانستان کې د امن په سربچې سبانه یعنی د 20 دسمبر نه د روس سرخر ماسکو کې کم کانفرنس شروع کیږي. په دې حواله سره تاسو ته تفصیلي ریپورتونه او سړنې وړاندې کوو. پیر زبیر شاه، په دې موضوع باندې څه نظر لري چې د افغانستان کې د امن راوستو په سر خبرې طریقې کې خو افغانستان پکې شمولیت نه لري یا افغانستان ته پکې بلنه نه دا ورکړې شوې؟ نو شیروان قلندر ته دغه تپوسونه کړې دي، دغه تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل، دا حکومت غونډه روانه ده د کیسنګ تاسو ته افغانستان نشته پکې، خو افغانستان باره کې دا غونډه ده او د کی روس، چین او پاکستان دی. خو ما په خیال دا حکومت غونډه ده د خپل حکومت محرکات دی، هغه کې یو خو پاکستان او د روس چې موږ ګورو دا دوه ملکونه چې کله افغانستان کې اول حکومت جنگ کې دوه د جهاد نو هغه کې پاکستان د روس خلاف وو. نو اوس هغه روس ته هغه اوس بیا کوشش کوي چې په دې سیمه کې راننوځي او هغه محرکاتو کې بیا راځي چې کوم امریکې سره د تعلق ته او په امریکا څنګه دې په شام ته لاړو روس، او اوس کوشش دا دی چې په افغانستان کې هم چې سره روان دي په دې کې خپل برخه اخلي. او په دې روس په دې پوه دی چې په دې برخه اخیستلو کې چونکه هند چې د ملګری دی یو زور، هغه امریکې سره ډېر نږدې دی او امریکا اوس کوشش دا دی چې هند ته زیات رول ورکړي په افغانستان کې. او موږ ولیدل په ستمبر کې چې کوم یو این دلته ملګری ملتونو کوم میټنګ غونډه واغې کې هم دوی یو سایډ ته میټنګ کړی وه، هغه پاکستان نو نه پکې روسو او نه پکې چینو. نو دا یو کوشش و شروع دی ماته داسې ښکاري چې کوم دی غونډه چې چین خو اول نه د پاکستان په تروپ افغانستان کې څنګه څه کردار شروع کړی دی، افغانانو هم ورسره مرسته کوي او افغانانو چین سره چې کوم تعلق کې مفاد دی همدا دی چې کېدی شي دوی چین په پاکستان باندې فشار واچوي او چې کوم حالات دی هغه بهتري کې څه کردار ادا کړي. خو دین علاوه چې څومره پورې د امنیت خبره ده د غونډې په وجه افغانستان کې امنیت راشي، ما نه د خیال چې د غونډه به دومره غټ اثر وي. دا ماته زیات سیاسي یو عمل ښکاري او چې کله پورې افغانستان په دې کې نه وي نو دا به دوی خپل منځ کې یو لوبه وي او په زمینی طور باندې په افغانستان کې په امنیت باندې د سوله په کوشش باندې امانه د خیال چې د بس خاص پرمختګ وکړي.
پیر زبیر شاه صاحب، افغانان چې کوم دې خبره ته ډیر زیات اندېښمن هم دي او هغه داوي چې د افغانستان په موضوع غونډه را جوړیږي، دا د عقل نه چې کوم ډیر لری خبره ده چې په هغه کې افغان حکومت نه رابلل کیږي. چرته دا څه خونه ده چې مطلب دار چې د اویایم په اخره کې چې کله شوروي اتحاد یا سوویت یونین چې کوم دی افغانستان ته راغی او د امریکا په مشرۍ کې چې کوم نړیوال لی هغه الته ورته ماته ورکړ او اوس کني بیا په دغه سیمه کې د یو بل ګریټ ګیم یا یو لوی لوبې لپاره بیا کني څه تیاری لګیا دی جوړی کی، تاسو څه فکر کوئ چې دا هغه اړخ ته خبرې دي د بدلو غستو جنگ چې کوم دی یو ځل بیا په افغانستان کې شروع کیږي؟
نو دا ماسی گو گریٹ گیم خو دا کوم لوی لوب ورته وای لوی لوب خوډر وخت نه شروع دا خو ستنه دا اوس کوم پنځل اسکالو نه په دې کې مونږ وینو چې مختلف کردارونه دي او مختلف مولونه دي او غوې انسان نه مفاد دي او زرونه دي چې هغه مفاد دي افغانانو مفاد سره تړلې وي. نو کومه څنګه اول وای چې دلته چې کوم ما تخکاری دي کې ګورې یو طرف ته پاکستان د ایشیا د زړه کانفرنس شو پاره کې مونږ لیدل نو یو قسم کوشش شروع دی هند افغانستان طرف نه چې پاکستان یوازې کی نو په داسې میټنګونه کې چې کوم اوس روان دي سبا لا په کې نو هغه پاکستان کوشش په دا وی چې دا وخایي چې دا یوازې نه دی او سم افغانستان په مستقبل کې د رول دی په دې وجه نه د چین او روس سره مرسته کوي او د میکونډه کې ساخلي دغه څه په اول ځای خپل هغه دی او کوشش کوي چې څنګه په شام کې دی ورننه وته او امریکا یو قسم بهر کړه نو کوشش دا دی چې افغانستان کې هم دی یو اکټیو رول ادا کړي او دغه څه چین لګیا دی د نمخ کې کوم څلور فریقي میټینګونه او چین امریکا افغانستان او پاکستان هغه کوم چین ناستو خو بیا ما مکه خبره را چې کله پورې د دوی خپل سیاسي لوبه شروع کړی دا پاکستان ځان یوازې کول نه غواړي پاکستان اوس هم خودل غواړي چې د مستقبل چې کوم افغانستان دی هغه د سره تړلې ده او هغه کې د کردار ادا کول شي او د دنیا ته خای چې دا کردار ادا کول شي او بمده کړو سم اوس راوخته ده چې وی دا غنی چې افغانستان کې پاکستان رول شته خو څومره پورې دا مانو د خیال چې کله په مسنګ اولو چې کله پورې افغانستان پکې نه شامل او افغانستان په اعتماد کې نه وي اخیسته نو دا به دوی خپلو کې دا خبره کوي او مانو د خیال چې اوس چین دومره اثر وی یا پاکستان اوس دومره اثر پاتې په افغانستان کې خو چې افغانستان اوس ځان له یو ملک ته افغانستان ځان له ادارې دی افغانستان ځان له بارنه چارو وزارت ته نو هغه افغانستان اوس نشي بای پاس کولای هغه وخت لاړو چې کله به افغانستان او فیصله به بهر کېده نو ما په خیال دا میټینګ مهمه پدا ده چې دوی د خپل علاقایي سفارتکاری کې په افغانستان د سولې او د امن فارمانو د خیال چې دا به سمو اثر وي.
ډیره مننه پیروز بیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
کو تاسو د امریکا غږ دی ویته واقعیاست افغانستان د امنیت په اړه مو په ماسکاو کې جوړیدونکو غونډه لپاره واوریدل. بیا هم د افغانستان د امنیت په اړه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنۍ او خلک دې ته مجبور کړي دي چې ولسی پاتسون وکي او د حکومتي ځواکونو سره یو ځای اوګه پوګه د وسوالو مخالفینو پر ضد وجنګيږي. جنوبي ولایت هلمند او په ختیځ کې ننګرهار دغه دوه ولایتونه دي چې په سوونو خلک پکې ولسی خلک پکې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي او د وسلوالو طالبانو او د داعش په وړاندې جګړې تر دنګلي حقمل روان پرې دا راپور راستولی.
د هلمند ولایتي شورا غړی بشیر شکیر وویل دی ولایت په مرکز لخکرګه ښار کې سلګونه ولسی خلکو د طالبانو پر ضد ولسی پڅون وکړ. شکیر وویل وسلوالو طالبانو د جګړې پر مهال د ولسی خلکو ژوند ته درناوی نه درلود. د هغوی له کورونو څخه به یې د سپر په توګه کار اخیستو او د بیلابیلو ظلمونو له امله ولسی خلک دې ته اړ شول چې د طالبانو پر ضد ولسی پڅون ته مخه وکړي. د ولایتي شورا غړی بشیر شکیر له افغان حکومت څخه د طالبانو پر ضد د ولسی پڅون کوونکو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. خو د هلمند ولی ویان عمر ځواک وویل که ولسی پڅون کوونکي له سیمه ییزې ادارې څخه د هر ډول مرستې غوښتنه وکړي دوی د ترسره کولو اراده لري.
افغانستان وټلو ته رسیدي او یا داسې څه وو چې په خپل سیمه کې امنیت راولي مسافر امنیت څخه ولایتي ټول دې ولاړ.
بلخوا دی افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې هم نږدې 1500 وطن ځوانان د ایش وسلوالو پر خلاف د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ درېدلې دي. په اړه یې د ولایت د ولایتي شورا غړي ډاکټر نصیر کموال ډیوی ته داسې وویل. په همدې اړه د ننګرهار ولی ویانه تولاخو ګیڼي د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د پچیراګام ولسوالۍ د ځوانانو درېدل د ایش وسلوالو پر ضد د امنیت د ټینګښت لپاره اغېزمن ګام ګڼي. د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار هغه ولایت دی چې په لومړي ځل د ایش وسلوالو په کې سر راپورته کړ او پر ولسی خلکو د زور زیاتی له امله ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوې او تر دې دمه ګڼ شمېر ځوانان قومي مشران او سپینګیري د ایش وسلوالو لخوا په بیلابیلو پلمو وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
شوه ده د مطبوعاتي کتنې نن نړیواله اخبار نیوز ویک په خپل یو مضمون کې دا سوال کوي چې دا خو نه ده چې ګینه د آی اس یا د داعش د جوړول پر شا امریکا لاس لري. دغه کتنه به تاسو وړاندې کوي. د دې مضمون کتنه به تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل نه.
د امریکای مشهور هفتهیزی نیوز ویک د روانه هفته په خپل غنه کې د تپوسونو او د جوابونو د یوې مشهوري بین الاقوامي ویب پاڼې د کورا د یو تپوس په بنیاد د دولت اسلامیا یا د داعش په باب له یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: آیا امریکا د دولت اسلامیا د جوړېدو ذمہوار ده؟ د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکې ارادتن یا شعوري طور دولت اسلامیا یا داعش تنظیم نه دی جوړ کړي، خو که امریکې په عراق د قبضې په ورځو کې څه غلط او ناپویا اقدامات نه وې کړي، نو نن به د آی اس آی اس یا د دولت اسلامیا وجود یقینا چنه وي. د امریکې په کال 2003 کې په عراق د حملې نه وړاندې په عراق کې د دولت اسلامیا غونډې وسلبند اسلامي تنظیمونه نه وو. اگر که صدام حسین خپل یو خونړی او خطرناک انسان وو، خو هغه کم از کم دا قسم خلق د قالب دننه ساتلی وو. خو چې کله امریکې په عراق حمله وکړه، د صدام حسین حکومت نسکور کو او د امریکې د دفاع محکمه پینټاګان عراق کې د خلکو او د سرکار د مال جایداد د حفاظت دپاره د ضروری احکاماتو جاری کولو کې پاتې راغله، نو دین په ګرد عراق کې بادشاہ گردی راپورته شو، لوټ مار شروع شو او اولسی اډانه دړې وړې شو. نیوز ویک په مضمون کې زیاتای چې اتحادی عبوري واکدارانو ته د عراق د حکومت چلولو اختیار ورکړې شو. دوی د عراق فوج ختم کو، په دې د فوج په لکونو وسله په لاس ځوانان بے روزګار شول، دوی لارو کوڅو ته راووتل او اختیار پی د چا هم پاتې نه شو. هفتیزا نیوز ویک په خپل مضمون کې زیاتای چې د عقل پریوته دریم کار امریکای دا وکړو چې د عراق د پخوانی حکمران باس پارټۍ د خلکو چاڼي شروع کو، بالکل امغه شان لکه څنګه چې په دویم عالمی جنگ کې د جرمني د ماتې خوړو وروسته د نازی پارټۍ د خلکو شوی وو. په دې په زرګونو هغه اونرمند او په دفتری امور پوه خلک لرې کړی شول، څوک چې د یو حکومت چلولو دپاره ډیر ضروری وو. د دې پویو خلکو د مخه نه په لرې کېدو د عراق خلکو ته د بجلی رسول، د لارو کوڅو او د کورونو نه ګند کچره وچتول او د سکولونو حفاظت کول ختم شول. د دې حالاتو د لاسه په لږ وخت کې جنگیالو سر راپورته کو او پټول عراق کې خواره شول. نیوز ویک لیکي چې په عراق کې د یاغیانو پر راپورته کېدو خارجي اسلامي جنگیالي اغوی ترامات شول او دا شان د تونلارو جنگیالو جنگي هلې ځلې په عراق کې د جهاد په نوم تر لری لری پورې خورې شوې. کم کارونه چې د صدام حسین د کلونو راسي په قائم حکومت کې نو شوي، هغه د امریکې د اختیار لاندې په یو سو میاشتو کې وشول. د صدام حسین په ورځو کې عراق کې د القاعده هیڅ وجود نو، خو د امریکې د راتلو وروسته القاعده خپل دفتر په عراق کې پرانستو او د عراق په ځینو سیمو کې خپل حکومت اعلان کو. دین سمودا پس دولت اسلامیه هم په پردا راخکاره شو. دولت اسلامیه په اصل کې د القاعده نه د بیل شوو جنگیالو ګوندې چې د ابو بکر البغدادي په مشرۍ کې د امریکې د عراق نه د وتو وروسته راغون شول. نیوزویک خپل مضمون په دې لنډ شان تجزیه ختم کړی دی چې امریکې اگر که دولت اسلامیه نه ده جوړه کړي، خو په عراق کې امریکې دومره غلط اقدامات وکړل چې هغه د دولت اسلامیه د جوړېدو سببونه وګرځېدل.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د دې خبرونې په سر کې واوریدل، د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالخالق زیار نن د دوشنبه یا ګل په ورځ د 85 کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله په حق ورسېده. نوموړي د تلوسې په نامه شعري ټولګه چاپ شوې ده، او دغه راز د خپل رباب خپل نغمې په نامه یوه بله شعري ټولګه یې دا مهال چاپ ته تیاره وه. همدارنګه ګڼ نور کتابونه یې له انګلیسي ژبې څخه و پښتو ته ژباړلي وه. په دې اړه پام وکړئ بشپړ راپور ته چې زموږ همکار مدثر شاه چمتو کړی.
اور دې پاتې پښتونخوا ته را خورېږي زی وینم دامونه تر خیبره، چې څه وشو هغه وشو، او جنگ د لا د باده پرېستم، جنگ تباه کړم، جنگ برباد کړم، نور به ځان ساتم د شره، چې څه وشو هغه وشو. زه چې نوې ساس پیدا کو، زه چې نوې ټپو کو، د دې خاورې په سندره چې سوشو هغه وشو.
داود پښتو ژبې وتلې شاعر، مترقي لیکوال او سیړونکي ډاکټر خالق زیار چې سمو د وړاندې د یوې مشاعرې په محل خپل شعرونه اورول، او نوموړي نن سهار د 250 کال عمر کې د دې فانی جهان نستر کې پټې کړې، او مازیګر خپلې پلرنۍ ادرې د ملکنډ ایجنسۍ درګۍ سیمې سیدراک جوړ کلي کې خاورو ته اوسپارل شو. هر څوک ډاکټر خالق زیار د پېښې په لحاظ طبي ډاکټر و، خو ادبي خدمات دومره زیات و چې د سیمې ادبي حلقو کې بد رحمت شاه سائل او خدای بخلی ډاکټر صاحب شاه صابر ته د ملکان ته کون ویل کېدل. او د ډاکټر خالق زیار نږدې ادبي سیاسي ملګری رحمت شاه سائل ډیو رادیو ته وای د نوموړي خدمات په کله هم هیر نکړي شي.
ډاکټر صاحب ډیر لوی سړی وو، دوست سړی وو، معاشرتي سړی وو، او خپل ځان وابسته ساتلې وو د کام سره، د ولس سره، د معاشرت سره، د خاورې سره، د ژبې سره، او هغې ته خلک هم راولېږي په هر طریقه چې که په خبره وي، که په تقریر وي، که په تحریر وي. کوشش یې کړی دی چې خلکو کې شعور پیدا شي، ډېر شي، او د خپلې خاورې، خپل وطن، خپل قام، خپل ولس سره وابسته.
دغه ورځ د ملکنډ یو بل نامتو شاعر او هنرمند امجد شهزاد په دې نظر دی چې د ډاکټر خالق زیار مرګ د پښتو ادب لپاره لوی زیان دی، خو وایي دا تشه به تر ډېرې مودې پاتې نه شي.
هر څوک یو خلا پیدا شي، یو څه پیدا شي، تاوان ده شي، خو دا زرخیز سیمه ده. ډاکټر صاحب زما په خیال کې د خپل مرګ نه مخکې دومره خلک پیدا کړی دی، دومره ذهنونه یې جوړ کړي دي، دومره خلک یې ګولی دي فکري طور. خپل تشه به ډېره کمه وخت کې دغه پاتې شي، هغه دومره سټرګل کړی دی، دغه تشه به ډېره زر ډکه شي. ډېر خلک دي چې د هغه د فکر ملګري دي، او د هغه پسې دي، او د دغه سوچ او فکر ملګري دي، او دغه مخ وړاندې بیا.
د ډاکټر خالق زیار د پښتو شاعرۍ یو کتاب د تلوسې په نوم چاپ ته، او دویم د چاپ ته مرحلو نه تیریږي. دغه شان د پښتو د تاریخ، سیاست او مبارزې په اړه د نور ژبو نه هم یو شمیر کتابونه پښتو ته ژباړلي دي چې پکې دا خاوره، دا خلک او د پښتنو بغاوتونه د ذکر وړ دي. دغه شان د خلیل جبران یو ناول هم پښتو ته ترجمه کړی دی، او د نوموړي ټولو لیکونو کې وطن سره مینه، د دې سیمې کړمې، او د سباون یو روښانه منظر ډیر واضح په نظر راځي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په بلوچستان کې وینا کړې ده او ویلي دي چې د سی پیک یا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري چې کم خلک مخالفت کوي هغوی په اصل کې د پاکستان مخالفت دي او په سیمه کې امن نه غواړي چې په بلوچستان کې ترقی وشي. هغه دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې تندروا تنظیمونه یا هغه خلک چې ترهګری خوري یا امن خرابوي هغوی به ډیر زر ختم کړی شي. تفصیل راکړي په یو ویډیو رپورت کې حمید سمسور.
چاونی کې د 1509 نو بلوچ عسکرو د روزنی د بشپړ کېدو د صورت د وینا پر مهال باندې د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه وویل چې د بلوچستان وسایل به د خلکو د پرمختیا لپاره نوې لارې پرانیسي او د بلوچستان له ترقی څخه به په هیواد کې سوله او استقام راشي.
ہمارے دشمن بلوچستان کی روشن مستقبل میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ بلوچستان کے عوام کی حقیقت کو جانتے ہوئے تمام ملک دشمن عناصر کو مسترد کر چکے ہیں.
زموږ غلیم د بلوچستان په ځلاند راتلونکي کې خندونه جوړېدل غواړي. د بلوچستان ولس اوس د هیواد دشمنان رد کړي دي. د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په غرو او په بارني ایوادو کې په خپل جلا وطن خوابود بلوچستانو ته د خبرو اترو وړاندیز هم وکړي.
مارے وہ بھائی جو ناسمجھی میں دشمن کی سازش کا شکار ہیں ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. ہماری دشمنی صرف پاکستان کے دشمنوں سے ہے اور کسی سے نہیں.
زموږ هغه ورونه چې په ناپوهي باندې د غلیم په دسیسو کې راګیر دي زموږ دروازې و دوی ته هر کله خلاصې دي. زموږ دښمني یوازې د پاکستان له دښمنانو سره ده، له بل چا سره نه ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او د چین د اقتصادي رداري په حق باندې وویل
سی پیک کی پر وقت تکمیل اس خطے کو ترقی کے ایک نئے دور میں داخل کر دے گی.
د سپیک پر خپل وخت له بشپړ کېدو څخه به دغه سیمه به د پرمختیا په یو نوي جوبن کې داخله سي. د پاکستان د فوج لوی درستیز دا خبره هم وکړله چې بلوچستان د پاکستان یو مهمه برخه ده.
بلوچستان میں امن و امان کی بہتری حکومت کی اہم ترجیح ہے اور پاک فوج اس ضمن میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹریننگ.
په بلوچستان کې د امن امان شیګړه د حکومت په مهمو لومړیتوب کې شامله ده. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د روزنې او د تربیې د پاکستان فوج په دې لړ کې د پولیسو او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د روزنې او د تربیې لپاره د دوی هر ډول ممکن کومک کوي. په دې ترڅ کې د قانون پلوي کولو ادارو ته د نورو ادارو او د پټ شبکو مرسته هم و دوی ته حاصله ده. جنرال قمر جاوید باجوا دا خبره هم وکړله چې د پاکستان فوج د ملي یووالي نقشه ده. په کوم کې چې د ټولو صوبو ولسي خلک د سرشمیرنې پر بنسټ باندې استازیتوب لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو چلی.
درنو اردوونکو، که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د چین پاکستان د لوی اقتصادي لارې د پروژې یا سی پاک څخه ټولې صوبې په مساوي توګه ګټې ترلاسه کوي او ټولو ته پکې په ورته توګه حقونه ورکړل شوي دي، خو د وړو صوبو مشران په دې باور دي چې د سی پاک هغه اصلي لارې لوری یا مسیر چې ده د پنجاب په ګټه بدل شوی دی. په همدې اړه د پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا په پلازمین اسلام آباد کې یو غونډه هم جوړه شوې وه چې د پښتونخوا د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود هم پکې خبرې کړې دي. د دغې غونډې بشپړ حال زموږ همکار پیر ولی شادر کوي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د سوري لاندې سی پیک او غربي روټ په سر د وړو صوبو تحفظاتو په اړه د یوې غونډې تابعا شوې وه. دې غونډې ته خپله وینا کې د پښتون اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مرکزي حکومت باندې سی پیک منصوبه کې وړې صوبې د پامه غورځولو تورونه تکرار کړل او د نقشو او سرکاري ویبپاڼو نه ترلاسه شوي تفصیلاتو د لارې د مرکزي حکومت لخوا د غربي روټ جوړښت لومړی ترجیح کې سرته رسولو د دعوو په هکله تضادات په ګوته کړل. وړل. د پښتون اولسي تحریک مشر اویل چې د غربي روټ وجود نه خو په ځمکه شته او نه په اسمان کې، او دا چې مرکزي حکومت په دې معامله د مسلسل غلط بیانونه کار اخلي. او په دې اړه د 28 مئی 2015 او 15 جنوري 2016 باندې د ملک سیاسي قیادت ته ورکړل شوي لوزونه پوره کولو کې حکومت پاتې راغلی دی. دے وائی چی حکومتی ریکارڈ کی دا سی پیک دلان دے پنجاب ایالت نہ تیری دن کی شرکی و مرکزی لارو نے آواز نقشے موجود دی خود دے لپارا پکار بجٹوں میں خود لے شوے دے. او دا دے پا پرتل دغ حکومتی دستاویزاتو کی وڑو صوبوں نہ تیری دن کی غربی روٹ نقشے غیر واضح دی، و سید عالم میسود پا وینا حکومت دا دے لپارا بجٹوں نہ دے خود لے. دے غنڈا کے شریک دا مختلف قومیتوں سر تعلق لرون کے طالب علمانو دا ڈاکٹر سید عالم میسود نہ سی پیک غربی روٹ پا اڑ دوی دا دریس پا حق لپختنے اکڑے. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې د پښتون اولسي تحریک مشر وای چې د سی پیک پروژه کې د پښتنو د حقونو تحفظ یقیني جوړولو لپاره د ځوان تعلیمي یافته کول کردار ډیر بنیادی دی.
ځوانان کوي خپل نو دا ټول هر څه بیا واپس ګټلی شو، ځکه چې د زمونږ د عمر خلک چې کم دي دغه پسنه سره طریقه باندې څوک د صحت دلاسه، څوک د بچو دلاسه، څوک د مجبورو دلاسه. نو طالب علمان خود هر یو کام یو هراول دسته ای چې هغه تحریکونه مخکې بوزي. نو تحریک که مخکې اولسی طور باندې، احتجاجي طور باندې مخکې بوزو، نو دا د ځوانانو نه بغیر نه کیږي.
منتظم او د پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر عادل سالار وای چې اقتصادي پروژه کې وړو قومیتونو ګټه تر لاسه کولو لپاره دوی هر قسمه مبارزې ته چمتو دي.
نو یو خو موږ سره لار دار چې جمهوریت انداز باندې موږ یو مظاهره کو د پریس کلب مخه تلاړ شو. وړومبي به زموږ د یک پرس کا بیان کې دوه د پارټي مشرانو او د نور د ډاکټر علم صاحب شانت مشرانو په مشورات سره د دې عمل تیار کړو. نو موږ سړکونو تم راوتی شو، ریزیسټنس هم پیش کول شو، خو سترنګ ریزیسټنس پیش کول شو، بلکې ټول اسلام آباد موږ موټیویټ کول شو. په دې باندې
د چین کاشغر نه د پاکستان گوادره پورې جوړیدونکو اقتصادي پروژه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر دغه صوبو سیاسي قیادت سخت عکس العمل ښکاره کوي. او د پښتون اولسي تحریک د لارې په اولسي غبرګون هم په لیدو کې راځي. بلخوا د چین او پاکستان حکومتونه د سی پیک ګټې ټولې صوبو ته یو شان تر رسیدلو په دې معامله د شفافیت په خپلو دعوو ولاړ دي. او د پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خپل یو تازه بیان کې تکرار کړی ده چې د غربي لارې په جوړښت باندې په تیزی سره کار روان دی. او د زیاته کړی ده چې د دغې روډ د لاندې د گوادر نه سورابه پورې 650 کیلومتره اوږد سړک تعمیراتي کار سرته رسولی شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پېښور یونیورسټي په آی آر ډپارټمنټ کې نن په دې موضوع باندې یو سیمینار شوی دی چې کچري قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي، نو بیا هلته کې د قبایلي ښځو هنرونو نه څنګه فائده پورته کېدی شي، او قبایلي ښځو ته خصوصا هغوی ته څه قسمه معاشي ګټې رسېدی شي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو سره. په سیمینار کې برخه اخیستونکو خبره کړې ده چې دا خبره خو په خپل ځای حقیقت ده چې قبایلي ښځې ډېر هنرونه لري، خو دغه هنرونه او معاشي ګټې پورته کولو لپاره ټولونه لاوله چې کومه لار ده هغه د تعلیم ده چې قبایلي خلکو ته او خصوصا بیا قبایلي ښځو ته تعلیم ورکړي شي. د دې سیمینار حال راکړي ارشد مومن په خپل رپورت کې.
په پېښور پوهنتون کې د اموړیکو څنګه لخوا د قبایلي سیمو زنانو په اقتصاد کې برخه اخیستو باندې غونډه را جوړه کړې شوې وه چې پکې د قبایلي سیمو زنانو او پوهانو ګډون درلود. د علمي اړیکو څنګه مشر حسین شهید سهروردی وایي قبایلي علاقې که په راتلونکي کې خیبر پښتونخوا کې شاملېږي، نو دوی کتل غواړي چې په اقتصاد کې قبایلي زنانه څومره برخه اچولی شي. حسین شهید په وینا قبایلي علاقو کې د زنانو په اقتصادي هلو ځلو کې شاملولو لپاره هلته د تعلیم نظام عام کولو ضرورت دی.
ټول اوله خبره دا ده چې کله پورې دا سود التا تعلیم نه روړي ترغه پورې چې د مون خزي حیثیت ونه منو، چې کله پورې تعلیم خزو ته تعلیم ملاو شي خز سړی نه خو برابر کی دی شي نه غی تاغه حق ملاوي دی شي. سم خو چې کم سړی تعلیم حاصلې هغه یکدم خزه ته چي دی یو ډیر ریسپیکټیبل انداز کې ګوري.
د دغه غونډه تر غلي د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو پر یل ابزلوای په قبایلی علاقو کې زنانه هنري تعلیم ته اړتیا لري.
اگر داسې انسټیټیوشنز شي داسې ټریننګ کلاسز سٹارټ شي چې اغا فیمیل د پارا لکه اغي ټریننګ او سکلز انهانس کول د پارا سره کوي.
د بجول ایجنسی سره تعلق لرونکو برهان الدین وای چې د قبایلی سیمې ټول وګړي هلته لاګو قانون اف سی آر زپلی او د دوی د پرمختیا لارې تړلې دي. برهان الدین په وینا دغه قانون نه خلاصېدل او خبر پښتونخوا کې شاملېدل دوی ته اقتصادي ګټه هم ورکولې شي.
پاکستان په خپل کې پی کې زم کې نو دوی ته هم تړلې را پیدا ځکه چې څومره نیچرلی ریسورسز دي دا په پاټا کې دي. د پاټا په تر باندې دوی چې څومره پیسې د بار نه اخلي هغه ټول خدای اسی مخلي خو هغه به صوبې ته ملاويږي. اوبه صوبې ته ملاويږي څومره صوبې ته پیدا کیږي بل چې څومره د افغانستان یا د سنټرل ایشین کنټریز دي دوی ته چې څومره تجارت کیږي دا په فاټه باندې کیږي. کاغه خیبر ایجنسی دا مومند ایجنسی دا کبا جوړل دي کبل ایجنسی دا کبل ایجنسی دا نو دغه دغه بدیتا هغه کم چې اکنامیکلی کم پیسې ملاویږي کم دیتا چې پیدا کیږي اټول به برته په کی پی کې لګي.
ګډونوال وینا و چې قبایلی علاقو کې زنانو ته کوم قور کړل شي نو ملکی اقتصاد خکولو کې ګټور رول لوبولې شي. ارشد مومند وایس اپ امریکا دی ریډیو پیښور.
سواد کې د پولیسو د تربیت نه پس پاسنګ آوټ پریډ شوې ده او په دې پریډ کې نه یوازې نارینه پولیسو بلکې زنانه او پولیسو هم د پولیس تربیت مکمل کړی دی او هغوی هم د دې نه پس وسجمنی لري او س اراده لري. نو دغه ټول تفصیل به په ویډیو ریپورت کې فیاض ظفر تاسو ته وړاندې کړي.
سوات پولیس ٹریننگ سکول کې د یولس زنانو پولیسو سره د یو سل درې دیرش پولیسو د تربیه مکمل کېدو وروسته د دوی پاسنګ آوټ پریډ وشو چې د دغې دستوري مشر میلمه ریجنل پولیس آفیسر اختریات خان وو. پریډ گراؤنڈ کې دغه ریکروټس د پاکستان د آئین د وفاداری او د پولیس د غیر جانبداری حلف چوت کړو
کہ خلوص نیت سے پاکستان اور اسلام جمہوریہ پاکستان کے آئین کے حامی اور وفادار رہنے کا.
دی پولیس ٹریننگ سکول کے دا صوبے دا بیلابیلو ضلعو نوی پولیسو تا تربیہ ورکولے شی. تربیہ مکمل کون کے پولیس اجازوائی چے دا وسلے چلولو او دا ڈسپلن او قانون نا علاوہ اگو تا مارشل آرٹ باکسنگ ریسلنگ جمناسٹنگ او دا سویمنگ تربیہ ہم ورکلے شوا.
مونگا ہو دا عام پولیس ٹریننگ سنا مونگا کراٹے جمناسٹک او باکسنگ ریسلنگ مختلف سویمنگ میں اوکڑے دے.
دی پولیس سکول کے نوی پولیسو تا دا وسلینا علاوہ دا جرائم پیش خلق سرا دا لاسو جنگ تربیہ ہم ورکولے شی اور سرا سویمنگ یا تیراکی ہم خوولے شی چپا قدرتی افاتو کے دوی دا اولس مرستا اوکڑے. دا ٹریننگ پا دی نوی بیچ کے یول زنانو پولیسو تا ہم تربیہ ورکلے شوا. درې زنانو په کې د خپل ګروپ کمانډری یا مشري هم وکړه. یو زنانه پولیسا صفیا د تربیه په اقلا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وایي
موږ شپږ میاشتې ټریننګ وکړو. موږ دې کې مختلف ټریننګ حاصل کړو وسلی چلولو وسلی بندولو کلاولو داغي چلم زده کو پریډ چلم زده کو لام زده کړه پکې او د ډیسپلین پکې تربیه ته واغستو.
سوات پولیس ٹریننگ سینٹر پر کال 2014 کی جوړ شوی بو او په دوه کال کې تدې سکول نه فارغ پزرګاو پولیس والا اوس په بلابل ضلعو کې خپل ډیوټي کوي. دا دستوري په اخر کې مارچ پاسټ وشو او مشر میلمه سلامي واغستا. دا خیبر پختونخوا دا پولیس ٹریننگ په دې سواد په دې سکول کې تر اوسه پورې په دوه کال کې 2000 پولیس والو ته ٹریننگ ورکړل شوې ده چې په دې کې 1500 خزي پولیس والا هم شامل دي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټیلی ویژن پولیس ٹریننگ سکول سواد.
ډېبی خطرمنو لیدونکو او اوریدونکو اوس همزو د یوې نړیوالې موضوع پر لور. د امریکا په ټاکنو کې د انټرنیټ لیارې د روسیې د لاسوهنې د تورونو راورسته اوس داسې ګونګوسي بلکې داسې تورونه دي چې روسیه هڅه کوي د انټرنیټ لیارې د اروپا په ټاکنو کې هم لاسوهنه وکړي او د ټاکنو پایلې د خپلې خوښې د کاندید په ګټه وڅرخوي. په دې اړه زموږ همکار اشفاق مومن یو راپور چمتو کړی.
د جرمنی چانسلر انجلا مرکل با په څلورم وار کال 2019 کې ټاکنو کې برخه اخلي. په روس باندې بندیزونو لګونکو اروپایي ملکونو کې تر ټولو زیات کارکونکو انجلا مرکل په حق لا سیړنکار وایي امکان دی ماسکو به نه غواړي چې په ټاکنو کې ګټه وکړي او د ملک یو وار بیا مشره جوړ شي. انجلا مرکل دې میاشت ویلي چې جرمنی به ضرور خپل ځان تیار ساتي که چېرې د روس لخوا داسې کم کوشش کیږي چې مخه یې ونیسي. موږ به خلک خبرو، د سیاسي جرم په حق لا ښکاره اعلان کوو، موږ به غوسې ته ځان نه پرېږدو، صرف خپل ځان به خبر ساتو چې دلته داسې سشته او د دغې سره به ځان بلدوو. دا د چانسلر انجلا مرکل کمزوري ده. په کال 2015 کې جرمني ته تر لسو لکو پورې کډوال رسیدلي. سړنکار وایي قوي امکان دی روس به د کډوالو د پالیسۍ پر ضد د ځایي خلکو جذبات راپورته کوي. د روان کال جنوري په میاشت کې په جرمني کې د روس په خټه جرمني جیني د یو کډوال لخوا د جنسي زیاتی سره مخ شوې وه چې پر ضد یې جرمني کې احتجاجي مظاهرې شوې وې او د روس له اړخه تورونه وو چې ګینې د دغه پیښې حقایق پټول کیږي. خو وروستو هغې جینۍ خپله ومنل چې دغه هر څه دروغ وو. څېړنکار وایي روس به امکان دی کوشش کوي چې د انتخابونو نه وړاندې غلط معلومات خپاره کړي. د اروپا د اصلاحاتو مرکز څېړنکار این بوند وایي دوی یعنی روس په فرانس او جرمني کې خپل کار ترسره کولی شي، خو کډوالو ته په جرمني کې د پناه ورکولو پالیسۍ باندې انجلا مرکل په اسانۍ سره هغوی هدف کولی شي. د قدامت پسندو د کډوالو پر ضد فکر لرونکي ګوند لپاره نظر پوښتنې ښایي چې رایې زیاتې شوې دي او د ګل په ورځ د ترخهګره برید سره دغه کې نور هم د اضافه امکان دی. د ګلوبل پبلک پالیسۍ انسټیټیوټ څېړنکار تاستن بینر وای او کچري د کډوالو جوړجاړې بیرته په شا کیږي کوم چې د ترکی او اروپا ترمنځ شوی، نو د جرمني حکومت به نور هم د فشار لاندې راشي. په ګرد اروپا کې قدامت پسند یا خی لاس سیاسي ګوندونه د روس سره نږدې کېدل غواړي. د فرانس نېشنل فرنٹ سیاسي ګوند مشري میرین لیف پین د انتخابي کمپاینونو لپاره د یو روسایی بانک نه لس ملیون ډالر قرضه ترلاسه کړې ده. هغه له بوند وایي خی لاس سیاسي ګوندونو کې په یو خبره اتفاق دی او هغه دا چې دوی د اروپایي اتحاد ماتې دل غواړي. او د روس له نظره که ته اروپایي اتحاد ماتولی شي، بیا چې کله ملک ځان له نرغه کې اخلي او دوی ته احساس ورکوي چې د دوی څه کمزورتیا ده، یا ورته دا احساس ورکړي چې د روس سره ملګری شي.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA
د پیښور د ضلعي لایف سټاک او لیبارټری ډایرکټر ډاکټر معصوم شاه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د غواګانو نه چې کوم پی اغستلی کیږي د عامو خلکو د استعمال دپاره دا پیدا کیږي، خو دا د دومره ښه معیار نه دی او ډیر ضرورت و چې د دغه پیو معیار خلکو ته رسولو نه مخکې چک کړی شي. هم په دې وجه باندې دغه لیبارټری پرانیستلی شوې ده چې دلته کې به د شودو یا د پیو معیار یا د دوی کوالټي چک کیږي. د ډاکټر معصوم شاه سره خبرې کړې دي ملک وکاس تاسو ته وړاندې کوو.
بل لیبارټری ته لپاره ضرورت شو چې مخکې د ملک سونه چې لیبارټری ټیسټ کې دونه دي، نو هغه د فیټ لیول چک کوله. اوس موږ فیټ لیول نه علاوه موږ نور شنه چک کوو. موږ د فیټ نه علاوه چې دی هغه ایڈلټریشن والا یو 17-18 ټیسټ یا کوو او سولیډ ناٹ فیټ والا یو ورایټی اف ټیسټ یا هم کوو.
په خیبر پښتونخوا کې دا اوس واحد یو لیبارټری ده.
لاسٹ آف ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ لیبارٹری دے، حالانکہ منگا سر وی آر آئی والا سیکشن ہے اغم چیک کولا، لیکن آگا چیزیں کمرشلائز ٹائپ چیزیں دے وہ اوپن ٹو آل وی با ہر سوک دلتا راتے شی اخلا ملک تیسم کولے شی عوام ہم کولے شی حواس ہم کولے شی دین علاوہ اور آگا سیول ایڈمنسٹریشن ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دے دے اور تاکہ تب پرائی نہیں سینا دے آگا عوام تاوالے کی آگا لم گا دے
سر ستا سو دے دا پارا دا سی سٹی مونشتے چی آگا پا خیبر پختونخوا کی یا تازو پا پی خور کے لے باٹری دا نو تازو بزیاد کوشش فوکس ہم پا پی خور وی چی دا غل تاکی کم دا پایو دکان نی آگا چیک کے یا پی خور تا زلی تا چی کم پی دا بار نرازی تاسو آگا چیک کوئے
منگا دے کمنٹ دے بارے کے چی بار نا کے رازی دا انشاءاللہ دے نامل چیکنگ پروسیجر چیزے جس سے دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن منگا چی دے لیبارٹری کے نا ضرورت پڑے گی چی منگا دے لاس مضبوط کو چی اگر ورتے یار کئی فلانا ٹیسٹ کر لو منگا ورتے دے ٹیسٹ کو جے وے دے کے پارلین ٹیسٹ کا منگا دے ٹیسٹ وے دے کے وہ چیک کا منگا وہ گو دے دے کے فیٹ سے منگا فیٹ گرو ورتے دے کے سرف چیک کا ورتے دے کے صابن چیک کا یا شیمپو چیک کا ورتے دے کے کیمیکل فلانے چیک کا ارا روٹ چیک کا سٹار چیک کا شوگر کین چیک کا سالٹ چیک کا منگا ہر شے چیک کولے چھ دے کے لیبارٹری
لکه یو کس گیر شو په ملاوت کې په پایو کې نو داغه د پاره سزا څه ده؟
نه هغه لا سزا او جزا ولا هغه چې دی هغه مجسٹریټ سره دی، هغه دی اسسټنټ کمشنر سره دی، هغه ډی سی پشاور سره دی، یا قانون دی هغه لپاره. موږ خو صرف پوزېټیو نیگیټیو خیو دي، نو هغه موږ داسې نه چې یوازې موږ کولې شو لاس سره دی پړنه دی سره موږ لایت هیلث ډپارټمنټ راځي او د فوډ ولا موږ دې وړه چې کینو بیا سره ټول ټیسټ نه کوو. دیکھیں قانون موږ ټول کار کوو چې انشاءالله چې سبا ورته موږ تم څه خبر وته نشي.
خاجی دا پے خو یوازې پے خبر ته نه راځي، خیبر پښتونخوا ته چې راځي نو مردان ثواب به چار صدا ټول علاقو ته راځي. نو تاسو دا پوینټ چې دی چیک پوینټ دا صرف پے خبر کې دی کنه په نور ضلعو کې هم؟
جی تاسو دا تاسو ډېر خپل کوشن وکړو دي کې موږ ډایرکټر جنرال لاسټ ټاک ډاکټر شیر محمد صاحب چې دی موږ دی ورته دا شیر اپلیکیټ کړی دی ټول پروینس موږ مل دا ځکه چې موږ ورته موږ چې کوم لیبارټری شروع شو نا منگا اس دغه لیبارٹری کے ٹول ایشو دے کے ہر ڈسٹرکٹ یو لیبارٹری لگ لگ جائے گی تاکہ اگر علاقو تم دے شہر کی دے 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 مستفید شو دے کا فائدہ ملا ہو
جائے. ڈاکٹر معصوم شاہ صاحب دارا تو ہے چے تاسو اس پورے سم رکھی سنے چیزی نو اگر گیر کڑے
پی سی ون اس پورے منگا کڑی دیو رہے انشاءاللہ نن سبا کے سنگی سے پروف شی نا بیا ہو منگا فولی اکیوک شو سیمپلنگ کو لگیا ہے وہ دے کے فیٹ ٹیسٹ کو منگا فیٹ مینلی فیٹ ٹیسٹ دے فیٹ کے منگا پتہ لگی کہ دے سونا فرق دے ملے نارملی 4.5% فیٹ دے نو دے ٹولے بلو 4.5% فیٹ دی نو فیٹ چیک کو لگے ہو انشاءاللہ اور سرا ور سرا منگا دیم چیک ہو لگے ہو اور انشاءاللہ چی سنگی تی آگا چی حساب کتاب شروع شی نو منگا بتا سر رپورٹم راکو منگا شیئر ہم کو منتھلی بیسز باندے منگا بیا میڈیا سرم شیئر کو اور ٹولے اخبلا سوپے والا ویٹ نیشن سم شیئر کو چکم ڈائریکٹران دی کہ دے اگر منگا دے دے کہ تسپنا کر دیو دے کہ دے پازیٹیو شو دے نیگیٹیو شو انشاءاللہ بتا سر اطلاع سوچ
ٹک شو جی دے رمالا
سر ویلکم سر
اردنکو د پاکستان حکومت د فاټا د اقتصادي ودې لپاره یو نه کسیزه کمیټه جوړه کړې چې دوی به د اقتصادي ودې پلانونه جوړوي. په سیمه کې د ډیوی خبریاله صادق قاسم شاه د هزاره یونیورسيټي لمشر ډاکټر ناصر علي سره په دې اړه مرکه کړې. ډاکټر ناصر علي دغه کمیټې یو غړی هم دی. په ګډه اورو.
ټول په دې قبایلی سیمه کې امن چې کوم دی هغه ټول نه ضروري شی دی. چې سو پورې امن نه نو هغه ځای کې په خلک انویسټمنت چې کوم دی نه کوي. حکومت لپاره زما خو خپل دا دغه دی چې سکل ډیولپمنټ چې دی هغه په فاټا کې اوس یونیورسيټي جوړه شوه. خو په یو زش پک کال مخ کې یو رپورٹ مونږ جوړ کړو فاټا د پاره سکل ډیولپمنٹ د پاره هغه باندې سکارو شروع شو چې هغه خلک چې کوم دي چې کوم لیبر طبقه ورته وره ورته وای یا ورکر طبقه چې ورته وای چې دا غي سکلز انهانس شي او التک بیا هغه قسم سرمایه‌کاری چې دا هغه وشي نو هغه خلک به دا غي نه ډایرکټلی هغه نه ما فائدہ وچتول شي. اوس په دې وخت کې کدا څنګه رہی په خیبر پختونخوا په دې سټل ډیسټریکټس کې ما د پینځو شپږو انډستریل سټیټس موږ یو سروې کړو چې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې 80% سکل ورکرز دي هغه د خیبر پختونخوا نه دي هغه د بل ځای نه. نو فاټا کې خو بیا کتا سو کو رہی نو هغه 20% چې کوم دي او په ګران باندې ملایي نو یو انویسټر بچ دی نو اټیک دا سو ماربل آوټلټس دي سو ماینینګ دی آکی کی پکې خو سکل ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه هلته کې اوس پورې موږ نه دي شروع کړی. نو لومړی خبره خو په دا عوامه چې امن پکار دی امن راوستې شي ورسره ورسره فاټا یوت چې دي هغه ټرین کړی شي په هغه فیلډس کې چې کم کې بدا انویسټمنٹ کی وخت په دې باندې لګی دی کې شک نشته چې وخت په پرله اوور نایټ شي نه دی. نو حکومت ته سیریسي یو فاټا پالیسی باندې راشي هغه دی ځوانانو ته لون ورکول شي وړوکی انډستریز اسټابلیش کی وړوکی یونټس اسټابلیش کی انٹرپرنورشپ پروگرام وکړه سره ډېر انسټیټیوشنز دي چې هغه کې دا ټریننګ کې شي او هغه خلک وخت سره الته کې هغه واړه یونټس لګي او هغه دا غینا نور خلک پکې امپلوي کی او ور پیریډ اف ټایم به د دې ریزلټس راځي.
هر کس امن غواړي خو د امن نه پس دویم قدم اغستو کې هغه ته د معاشي هلې ځلې شروع کولو کې سګوري چې ټیکنیکل ادارې دا سوې پکار دي خو سګوري چې دا د کمیټې سپارښت په آیا تاسو ګوري چې به دا عمل دی عمل ته ګوري چې دا به زر تر زر سر تور سي فاټا کې وو کې وګورو چې څه بدلون برا شي.
کمیټې خو چې کوم د غدي ریفورمز راولي یا کوم ریکمنډیشن کوي پالیسی جوړی اغه امپلیمنٹیشن بیا د حکومت کار دی اغه امپلیمنٹیشن د حکومت کار دی په ډیر ښه طریقه باندې دا کې دي شي کاروای کنه اف دیر از ا ویل او هغه کول غواړي دا انویسټمنت کول غواړي نو دا په دې موجوده چې کوم په سټل ایریاز کې چې کوم دا انسټیټیوشنز دي دا هم کې دي شي دا ډیر ماسیو سکیل باندې لکه چې څنګه امریکا کې دي کنه کمیونټی کالج اغه کې مختلف ٹریڈ چې کوم دي درو میاشتو کورسونه دي شپږ میاشتو کورسونه دي کال کورسونه دي دا اسټابلیش کول غواړي او مین سنټرز لکه یو یو چې دنه په پیښور سره جوړې دي شي بیا کورم کې جوړې دي شي بیا باجوړ کې جوړې دي شي او الته کې چې دا پوسټ ګریجویټ کالجز دي دا اغه چې کوم انفراستراکچر دي اغه استعمال دي شي.
خو د خلکو طرف نه تاسو څه ګورئ چې د فاټا د خلکو طرف نه پنجاب کې ډیماند وي زمګه خلک هنر ولې نه خوخی د استاد په نسبت تاسو څه ګڼئ چې ولې هنر نه خوخی
کلچر خبره وندا ور یو کلچر ډیولپ شي یو ټایم سره یې انویسټمنت کلچر چې کوم دی انویسټمنت کلایمټ سره کوي مون چې کوم دی ټیک تا دا د درې انیشیټیوز کړو هغه یو ډیر وړکی سکیل باندې ډیر کم خلک په پاره کې ټریډ کړو او بیا هغه خلک واپس فاټا ته لاړ هغه سټل ډیر کې چې پاتې شو یا په خبر پښتونخوا کې پاتې شو یا پنجاب کې پاتې شو یا کراچۍ کې پاتې شو. ضروري نه ده چې موږ ډیر غټ لیول باندې انډستریال تکي سټ اپ کوو هغه نشي کېږي وړوکی لیول باندې سمال سکیل انډستری چې کومه ده هغه ډیمانډ ډریون چې کومه چې کوم لوکل پروډکټس ال تک یا داغي را مټیریلز ملاويږي هغه ایکسپورټیبل دی هغه په دې سټل ډیریاس کې داغي ډیمانډ دی هغه ټایپ انډستری او دا دي کې ډیر کار شوی دی مسله دا ده چې موږ پالیسی جوړ کړو خو دغه امپلیمنټیشن بیا نه
ډیره مهرباني دومره ګټوري خبرې کولو د وایس اف امریکا ډیو سره ډیره مهرباني
ډیر مهرباني.
شو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه واوریدا په ټلویزیون هم ولیدا ویډیو ریپورتونه چې په دې خپرونه کې تاسو کوم ولیدل دا تاسو د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم بیا لیدئ شئ خپل رائے پی ورکولی شئ وی او ای ډیوا د فیسبوک پته ده د دې نه علاوه په ټویټر باندې هم ډیوه ریډیو فالو کولی شئ ات وی او ای ډیوا د ټویټر آی ډی ده او ورسره د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې ټول پروګرامونه پراته تاسو بیا اوریدئ شئ د ټلویزیون خپرونه که هغه د بی بی شیرین برخه ده او که هغه د شپې لسونه یولسو بجو پورې د ټلویزیون خبری خپرونه ده دا هم تاسو بیا لیدئ شئ او ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com خبری خپرونه سرته رسیږي تاسو نه اجازه غواړو زه سمینه احسن د خپل همکار مجاهد جواد سره لا پامه